سهر لس بجې سوې. سهار مو نیکمرغه او السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د وریه حمل شپږمه د مارچ 15مه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو د یو ساعت خپرونه پیلوو چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده، اوومه ورځ او د ازادۍ میلمه. په پیل کې خبرونه. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګ پوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرم آغا به د کابل د دوه ورځني سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبرې وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی چی د د پټوکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته تجارتي لارې وتړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رنځ یا تبرکلوز 8000 پیښې ثبت شوې دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 23مې یا د نری رنځ په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رنس مونږ اصلا په دوه برخو ویشو د سږو نری رنس او یو د سږو څخه د باندې مونږ زاد تاکید په سږو نری رنس باندې کوو چې هغه متصل د ټوخي سره د ټوخي سره بلغم وي. اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري، یعنی دوامدار ټوخی سره بلغم کله کله وینم او مریضان بې اشتهایي وزن له لاسه ورکوي، یعنی کم وزن وي. او یو ډیر مهم علامه دا د شپې لخوا په یخ هوا کې می خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رنس د 5000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رنس د تشخیص 3000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د وروستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره شوي دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکي ټیم سره په کتنه کې دغه بند د اوبو د خوشي کېدو پر مهال ویش خبري وکړي. ویل سوي دغه مهال ویش له مخې به د زرنج شار او ټولو ولسوالیو کرنیز مځکې خړوبې سي. په نیمروز کې کمال خان بند د افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې چولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلابند کړي دي. تب د اصل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر روغتونونو او د روغتونونو په شاوخوا کې خپلې چاپی زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنگلي پر روغتیایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روغتونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو ږغونه هم اوریدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل سوو شمیر 130 زیات شوی دی، مخکې دغه شمیر 133 و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل سوو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د دوه شپېتو مړو هویت تر اوسه تثبیت شوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي. د برازیل خبري اژانس اجنسیا برازیل پرون یکشنبه د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې له دې جملې 12 کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او 8 نور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړه سوي دي. د شنبه پورز سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو هم زکه شویدنی سبب سول په اسپیریتو سانتو کی چباندی 15400 کسان خوندی ځایونو ته لیږدول سوي دي چباندی 250 کسان به کور سوي دي د اکوادور تر ټولو ځوانه شارواله بریجت ګارسیا ل خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیس ویلي دواړه کسان په ډزو وژل سوي چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده ملي پولیس ویلي دوی د سانت ویسیتی د 28 کلنې شاروالي ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړې دي د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل سوي ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوېد پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي خو د نوو روز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري حمل لومړۍ نیټې د غوایي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي پرون یو امریکایي ډالر په 16500 تومانو تبادله کېدی هله دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15900 تومانو تبادله کېده
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنوارم او لوی بلی زاویه د آزادۍ رادیو ونی زی تحلیلي خبرونه ومه ورسته مو هر کله کو دا ونی خبرې کې چې امریکا د غږ له صورت نه په لس چنده چټکی جنگیلو ته کې جوړولو بوخته شوی یو جرمنی ځوان نه هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسیدنه پیل کړی ده لدی مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دیم اگر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدکلو بی برخی دی در روشی و اختر در تاریخ پر تاکلو که در طالبانو پر فیصلو نیوکی او نور دیر مسائل در تلرم خو در هر سلومده در تیری اونه در لوی و سیاسی مسائلو مهم تکی افغانستان که در مستره او دکتوراو لگیدل بازار طالبانو تیره اونه یو 15000 ملایانو نا در مستره در سنت تر لاسه که اولو لپار از مهی نخیسته چه پا علمی چارو در بخت و افغانانو غصه پاره ولی
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما او ته مشتري ورکوي دا خو ډېر لوړ سند دی که نه
چې بیرونی مسلو دي بیرونی مرزي دوستان یا داخل مرزي داخل افغانستان بیرونی افغانستان اسنادهای عالمی یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود
تحصیلات پا ازهر که او یا هم نور و نړیوالو پوهنتونونو کې په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي ممکن هغو ته ستونزه ایجاد کړي چون دغه خلکو د ماستري سند ویشلو لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناست نیولی فعالان وای دا د موګه او پښو لوبي دي چې نتیجه یې بل اخر پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرم یو واقعي تغییر ته اړتیا لرم د اړتیا لر چې طالبان یو واقعي فشار راوړي ممکن چې د تیرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره فعالي
نو خبر دوی نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي او دا د موږکه او پشک لوبه د نور پای ته ورسوي
د افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وای افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوخته ده صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي
د تیر کال په پرتله افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات تراولي او انفلاسیون کنټرول کی
او کدا سرنا لس یا ات سلن نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بیسوباته خواته اشاره کی نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بیسوباته له کبله پانګو چونه نه کی او په لاخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت یو سل شپېته ورځې معترضانو ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورټ په جبري کولو څلوېښت زرو نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نه ستنېږي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تیرونه د هیواد په وزنونو کې له شاوخوا یو 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکه پاره ولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12م 14م او لسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوریت حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14م د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او دا غی سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پانتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتمن به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پانتونونو او د پانتونونو سندونه په نړیوالو پانتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکترا کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکړي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا ورکړې وي او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناستره بلل چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د خزو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته غونډې ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او خزو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوختي ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. د غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د خزو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعال نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیان ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د جوزیان د والی پخوانی مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د موګک او پیشولو به روانه ده. چی د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی، حکومت واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانو ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغانو ښځو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دمګړې له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمینه درته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغه مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي. ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي چې ښوونځي ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي، وایي ځمکه هغه سوزي چې ور پرې بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله به چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګړه تکېدلو، دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګړه تکېدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، دیو پر په غم او خوادی کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي، نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې، په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د 215 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوې، خو دا چې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوی ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغه ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نظم والی دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځن وروسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ. خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړې ده. د بانک په خپل تازه رپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوي دي. راپور په ټول کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې لقولي 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر امرستو په بنسټ پورته تللو، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد اغا په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2013 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2013 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې خ خبره ده، که بای لوړی شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-5% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولست لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي یا عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه د پاره اقتصاد د ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تیره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا خایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګه د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجنه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دي. په دې کې مثلا منګه د اوچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي، او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجنه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی، او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شنواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درېمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور دی، هغه پانګه چونه ده، انویسټمنټ ده. چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع د غدرې نور فاکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لا غیر راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړې 1520000 افغان ماشومان چې د 1514 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي لزده کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له لوري هم تایید شوی، او ارقام لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستان ایستل شوی.
زه د غازی امان خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی، او اوس ما فریش د غربت لاس مش کور وساتو او که شونځي وای، زه اوس په بچی کې خښتوم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومان ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې اچي وي.
وجه چې د وجه دا ده چې یا د ښوونځي وست نه لري، یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسیتلای، یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزي او ګرد ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ تاوده بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1 شپه ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچوانانو، پانډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 1,000 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه باندې ځاغ کما جذبره د خدای په دی کوم باندې راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچونو هغه د میش د افغانستان پښتونه دي کده پاکستان کې چا وخت راي دی زکه هر سیاسي لیډر دی په دا باندې ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتای تکلیف کې دی راونه رجادو د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غشتنه مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یکشنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړی ورځ اعلان کړ. خو طالبانو ویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلود چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوه نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان لامل دوشنبه ډیر شمیر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړي او ټینګار کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه په خوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادی ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خبرېدو خلک هیخ کړي و چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نخښه کیږي. د ازادۍ جبهې خبره کړې ویډیو خې چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلي او طالبانو یو کوچنی ډله په ډیر تاکتیکي ډول لمنځوړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نشي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له اف 14 او اف 15 وروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یو ساعت کې به د 12,215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لمړی الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمینی میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مونږ نه وي اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتر مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له یو نیم کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدی شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خاري ټرین کې خوب کې کوي او ویده کیږي. او په همدې سره نو د نن اوومې ورځ لمن هم رانغاړم. تر بلې اونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
رینجر په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوي.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغانستان پروگرام ته شرغ لاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچاره ګان په دې ورځ ډیر سخت مشته ګروان دي. د سمای بین زګورو ما چې د شپې تایرانې د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دلی دي چې کباړه داد کباړ دکانونو ته تللی دي، دا اوسه ډوډۍ هغه سره دای ټکول دي. زما نږدې ډیر دوستان نږدې نږدې کاڅه کې اچول ما شومان ته قاشق سره ورکړل دي. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 3000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډیر ښه ژوند دوه مخکې اوسته ده. هر معلول ډیر معلولین د شپې وګې سمولي، ډیر معلولین د شپې وګې سمولي ډوډۍ نه لري. ولا پوجه ته شو بو یو ګلاس وبو بابل زړه څنګه یو معلول ما ته زنګ واله لا پوجه ما وروره و ما ویل 100 روپۍ ما ترا کچې زه وڅ ډوډۍ واخل ما زه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو کچېر دا موږ ته حقوق مخې کال شپې ته زره راکوله، کال شپې ته زره غارې موږ ته راکوله. دا به زموږ د کال ډیر زره به زموږ مصرف کېدل، ډیر زره به موږ ته پاتې کېدل. اوس چې دی موږ ته د کال ډیر خلکو ته د کال ډیر خلکو ته ټاکلي دي 40,000 12,000 18,000 15,500 دغه څنګه رنگ دي. زموږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بلې. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل. کله چې وسنیو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نسته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مېرې چلن کوي. مونږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دي، تاسو نور دې پلورانه شي. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. مونږ ته ماشنو ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته 1,00,000 یو لا پشل زرا مشور کې یو مونږ ته 15 دیر زرا سالور دیر زرا دو دیر زرا اتل زرا دغه چې مونږ ته ماشونه تاکلې دي په دې باندې مونږ د کال چارو پردان کې سیم سره ماته د کال راکړه ده هغه پوه شو ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وسي بل مره منډې وسي خو ما ایبین ډېر سخت مست ګروان دي په ننګرهار کې زه خپله ګورم او ګرځم ډېر د ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي نو مونږ ډېر سخت مشکلات کې یو محترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوه شو دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تیر اداره کې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله پایزت کوله مونږ ته پرو حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وای ور کول مونږ به چې کله پیسې به د اختر باندې ذکرې مونږ سره به چې پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته بدلو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر اغلې قهرمانانو په خیر اغلې بیاره به چې کله وتلو مونږ ته به 15000 سالور در بجټ کې د لازم مونږ جب خرچه دا خلک مونږ ته چیرته مونږ ته نه کار ورکې نه حقوق ورکې کوی او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر او کوی ډېر مونږ نازولو کوی
بل افغان صاحب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورو رابل ورځ راته 15000 ولېګلې دا مې درې بوجه وړو واغ سره مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې رفه شو دینه په لور بیا مشته ګروان کېګه ما نو ډیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړې دي وګم تیر کړې دي پوه شي وچا ډوډۍ هم خوړلې ده په دې ټیم کې وچا ډوډۍ هم نه ده پیدا شوې ما هغه مده شو د شوې کوښې دا درته په واقعن وایم او په حقیقت وایم په کوښې مونږ څه شو د شوې یو کوښې نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مالزمه شو وای تاسو ماره ورکم مال ورکه ورته 15000 راته ولې غلا پورې آباد بچلې بیا درې بوجوړې مې واغسل سره وړې مې واغسل بوجې 1500 روپۍ سوار لسم سوا نو دا غلې مې چې ونی مې دوه مې چې مې گزاره کیږي مال د خوده نه خما شومان مې دی پوجې دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا نه جوړ خلک پوجې بوتان هم لري سپلایم لري هغه خپلارونه څوک لاس گاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار تا کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې دا ما شومان ټول زمونږ نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شی هم نه لري پوجې نه خولې لري پوجې دا غدا کور ژوندم صحیح دی او هغه هغه یو یو د څنګه ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې په تنور کې هغه د ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو هغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولې د پوه شي دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ماشومان ټول پوه شي مشکلات سره مخ شوې دي ټوخېنی ولې د پوه شي اوس هغه بل بل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه دي جمهوریت کې چې ده هغه کې به زما مشکوره او نن به یو حالات هم د نهشت ونیم زر ور کولې 500 روپۍ په ډوډۍ په خواله دوره خو زموږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نهشت پوښي مخترمه
افغان صاحب په افغانستان کې په لزګونو زرات څه چې په سلګونو زر کسان معلول یا هم ایوب دي آیا ټول په همدغه سي سخت شرایط کې ژوند کوي کده زینو کسانو ژوند به تر ده
ټول لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زده شپې چې غږ دی کوم د نور ولایتونو نم دا څلور دې ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي پوه شي زما ډېر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر وان دي کله نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دي نو نور ولایتونو کې هم د غلط دي د څنګه چې ځان ته په ننګرهار کې دي و یو دفعه و چې کړلو د غې کړلو بیومټریک کړلو منګه ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال اړتې مخترمه مال خو دواړه خونه مې به ما وینا تا دا یو خپله وای ته د دروغونه وای صاحب کې یو خپینم په زوره سال لري کیږي به سه به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله هغه ته د کال 15 زره ورکې مونږ ته د کال 10 زره ورکې درې زره مونږ ته و ټاکله پوه شي نو ما ورته چې قریب زو دواړه خونه هغه د زما بیومټریک موکلار شه کار اخلاصو وځ بیا مونږ راغوخه تر مونږ بیا راغواړی وای چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیمتریکو پوه شئ نو دا دریم دفعه چې موږ سره دا دغه کیږي دا بیومیټریک کیږي او چې ځل د بوته ولګېد بیا چې وته لکات درا کړه نو به تماغه شو کنه اوس بیا موږ راغواړي بیا موږ زمونږ دغه کوي موږ ته بیا موږ ته بیروا کړو بیا څوک ولایت ولسوالونه کرا ورکې کرا نه لري یو بل چپلار نه پخپور راغلی و وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و وای پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وایي پیسې را سره نه وي وایي د شپې راته زنګ وخلی و چې راشه چې تا موږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې موږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې موږ اتحادیه درلیدله. بله ورځ یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، موږ ناستلو، موږ اتحادیه وه دلته، موږ ناست یو سړی راغی، موږ ته سلام واچول، موږ ول وعلیکم سلام، خیر راغله قاري ته بخترمه و خیر اوسې، وایي تاسو چې دغلته پراته سئ وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو موږ ورته وویل چې زموږ څوک پوښتنه نه کوي. موږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال موږ دې پلو پراته یوه پلو ریاست دی، مال موږ ته کومک مومک نه ورکوي، پوه شوې؟ موږ سره د مور د مری چلن کوي. هغه چا پلو لاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس، هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خو دي، دا هم د افغانستان دي که نه؟ هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه لوی هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی، موږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی؟ بیا زموږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس موږ تیت پتره کړي، اوس موبایل کې موږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه پاتې یو، پوه شوې؟ ډېر مایبین زمونږ وږي دي، پوه شوې؟ د شپې وږي سمې له بچو سره، نو دغه مشکل موږ ډېر سخت.
بله افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
موږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار راکړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغسته، بس نور موږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسه والا موږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ؟ زه خپله اول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم، څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره موږ کومک نه کوو، تاسو د مایبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، کاغه مونږ دواخانې والا ته ورکو، کاغه مونږ چې بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو دا 13000 روپۍ. مالزه ته مایو پاوز جوړ سړی، مالزه تا ته د کال 13000 ورکو، مته دومره نری تو خپل د کور خرچه مکمل خلاص کته په دې 13000 روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي وای زه وای ځان وی سي زه مونږ ته وای ځان وی سي زه مونږ ته دغه خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان کو غوړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډیر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډیر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي، دا د مستیغان وایي، مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ماته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی، زه خپله ولایت نه شل دقیقه شل قدم دا قومندانې امنیه قومندانې سره زما کور دی، دومره تېنه لرې یم. نو دسې پوه شو، ننګرهاریان ماته ټول معلوم دي، پانتون ویل هر شی مکمل خلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورته دنده نه ورکوي، پوه شو؟ دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي، څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ، غونډه شپه، الله ته جاړي، نو الله هم پوه شي غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري، دا دې خلک موږ سره موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي، یا بله ورځ ماته وویل نه د افغان صاحب، وایي دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، خو زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوا م نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دی، وایي دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وایي څنګه وکړم؟ زه خپل ماشوم څه مشکلات نه لري، څوک خپل ماشوم خپل چې زړه خرڅوي، خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅوي، او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زم ما لمبر هم اعلان کا هم زدا کار مېونه کوم ز خپل پی ډیر سختو درد دی دل ما ډیر سخت خپه شلو ما پی
bale tasu che pa tolani ke pa daga se waziyat ke jwan kawe che ham iqtisadi stunzwi aw ham de kar imkanat nwi aw ham daga se mayusawun ki sharayat wi ts dawal ta'sir kai pa rawani lahaz sta super wa jwan bandi urazani jwan bandi
mushkil kho der sakh boje boje mushkil lari mai bin zakhpala kho der mushkilat sara mukhshwa ma aw der mushkilat la rasam نو زه خپل به دامه د ډیر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکې سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکه پوښتې چې یو روپانه څه چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه او درې ورځې دوا وانه خلم دا ماشوم شاید فهمي دي دغه شي ځان جون دغه کې جون وبې لپوشه نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټران ته زو مونږ ته وای چې تاسو سره دغه کو څنګه مېږي مونږ تاسو سره قرض نه کو تاسو مختماج درلې د لمن تماش راکوله او تاسو مونږ ته چې شي راکوي یو بوتل شربت مونږ باندې ته بار نه لري پوه شي ډاکټرانم پوه شي مونږ ته د کلی ډاکټرانم مالګور جمهوریت کې د مال ته بار درلې د ل او اوس ما باندې نه لري وای مخکې د بندلې هغه سره اوس پیسې سره نشته چې شي واخله
bale تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په جوان کې هيله امید نوی خوشوند ډیر تریخی جن تاسو خو بهتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطونکې د پاره
زله مې سابای په دغه کې چې کور الله ته ګورو ما کور نه وزه ما ساکل اخلم دا غونډه پوسی خار بازار ګرځم خپل فام غلطو ما چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دا بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه دا غو مشکل مې پیدا کړل دی تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر ډېر لارم په وجه ګیره تل راته کور کې د سینټره مور راته په کور کې د یو موتا ضرور مې راته په کور کې د موتا ضرور مې دغه ما شومان را باندې ما باندې مسره تلو پنځه بچیان دي مسکه پولیسو کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتا شو هغه ما شومان په مونږ باندې دغه دي نه ما شومان مې خپل دي خپل ډیر سخه د کور مشکلات ډیر سخه لرم په ډیر مشکلات لرم
بل اکثر کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیر بریالي وي که مایوسون کې حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
غږ جګو خپل منډې چړې کو پوښي نو ډیر نور مې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخ نو ډیر اندازې نه به پوښ
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس ور کړی
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکیره می جوړوله یو تو کال مخ دل تر روانه مم دې سره غاړه کې بس رکشا کې نه سم سرک د غاړه مې نه وللو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خونه او خپل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې البته چې ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د مې نو نور نه پېږم چې وخت دا شوه او څو کال مخ کې شوه او په ما غورس کې شوه او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی
له څو کلو تیر دوه ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس خو تقریبا ډیر کالونه وځو
شاو خو څو کال بکیږي
اصل اس کال کیږي
او خپل څو کال نه یست
خپل دوا سال اس کال
bale افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیر دو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورایو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلط نمونه ډیر شته په انګرار کې کوم اگر هم مشکلات خو ما درته ویل چې ما چې ما هیڅ شلې بیا غنوم درته څوک نه اخلي څوک درته ګډ وایو څوک درته چارپه وایو رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دي او افغان زمونږ خپل افغانان دا لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپي اغېستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي؟ خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم میت غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله، وایي دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد دې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغسې نه دی، هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو سې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دی ورته ووایي چې یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخپې اخیستی دي، تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې مایک ته کاکا ووایي ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی نخپې اخیستی پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بس دغه سې دې نیچه ټوکي ورته دغه زمونږ ډېر ښه دغه دی مشران دي، باید خپل کورنۍ ته دې وسیت دي، خپل ماشومانو ته دې تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته هم نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي، صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه هم و هغه هم اوس بد شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ موږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي، که نه هغوی خپله موشته ګروان دي پوه شي. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کورې آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، دا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالدار خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېد، لاړو په تیاره کې کېناستل، ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جګه شو، $1,000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، کوشش موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو، چې دغه 30 ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي. دغه خلکو ته دي اوس ویلچرې ورکړي، داسې معلولین مونږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچارهګان بس کالي په خټو لړلي پوه شي، مخکې کومکونه کول، ویلچرې راتللې، سایکل راتللې، کومکونه کېدل، اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شي. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو، چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایي، موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو، نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي، نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو؟
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه